مشکلات فراوان روبرو هستند، بخصوص در بخش ترانسپورت حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غویي اصور دیرشمه د می میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق ورداک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغې کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لبده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه د مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومترۍ لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدراعظم د دفترونو تر څنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیري له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلی ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بسته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له 2 کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغه افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایۍ له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد شی اړخی مرستیال صدر اعظم پکې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان 2 ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د قانونو له استخراج څخه د طالبانو تر څنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام دبر مدنونه چې دی د اوسم کاچا کې ژو د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخی.
د هیواد په ختیځ کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بې ځای شوی.
یو روجه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سی سربنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم برستو ته ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو حادثو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سپی ولستان اگزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یادو جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادی بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبر دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادی دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړیو وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولی شي.
چې پرون پارلمان کې پیش ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا و او امید مده چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پښپګم د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په څه باندې درې اونۍ وکي لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هاوري لپاره روانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. اته بجې او 12 دقیقې سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات شوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلي ډبرې د قاچاق او خود سره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه له د طالبانو ترڅنګ ایران، د غراز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورنډ سختګي کرشته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچا کېږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایت شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دې شو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او قانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشینو دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کې د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدی ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانون یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د خانشین او د شول وسوالی پرګونو او د شتسیمو کې د لیتیمو ترڅنګ د یورانیمو او یو شمیر نادران اسرو ذخیره هم موجود لري چې د چیرون لمخې د لوټکو او پرمختلو وسلو په جوړولو کې تر کار اخیستل کیږي. د خانشین په خوانې ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوچوي د دوی تازه معلومات شي چې په ټولو قانونو کې چې لدی جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي د پاکستاني انجنیرانو لخوا کیندنی او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوی. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچا کې ژوند دوی قراردادونه منظم طالبان د خوا کیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا دار موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی تلا مدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی دا غر هم د سندک په نامه دی د کلی دی چلته پاکستانیان او چینایان په ګډه د تلا استخراجوي
سره لدې چې رسمي نه د تایسوي خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمنه د بارسو وتون کلو موټرونو څخه په یو ونی کې نږدې 400 میلیونه پاکستانی روپی مالیه اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او کاچاکپورو لاسته ورځي که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلي دي خو د پاکستانیانو او کاچاکپورو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو لپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریکې کړې دي چې که هره یوه یې ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین په ولسمشر سره درلود نو دا طرح هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولای شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیو
په دې برخه کې په خوا پر میشتو بارنۍ ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو یورانیمو او لیتیمو تر څنګ د نادرانه سرو په یو شمېر قانون کې په خپل سر کیندنې کې او ان ځینې مواد یې د بیلګې په توګه د دقیقو چرونو لپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او غیرت کړې وه سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښناکو قانون ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي که حکومت غواړي کولی سي په یو کنډک سرتیرو د هغه کاچاکبرو مخاوني سي چې دمګړی حالت بوختي هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی ځکه چې خلک د دې سیمې دي دا کان د دې خلکو دی د ملي شتمنۍ د په ملي شتمنۍ هر افغان شریک دی خو دا زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کان دی چې افغانستان د پښو ول ویږي هم دغه کان به جوړي خو متاسفانه چې دا کان اوس پردي وړي پردي ځانونه په جوړي دا د اندېښنې وړ خبره په تمامه معنا ده باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجي شي او فکر ورته وکړي د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دفاع دې باندې باید ډیر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي
د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلي عام خلک او قومي مشران د حکومت نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړوتي دي د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او د شو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په کاچاک او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسولان وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت تولید او پروسس کې مصروفیت لري مجیب رحمان حبیب زئی تفصیل وړاندې کوي
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله ککړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی ښاغلي ککړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي
هر سال کې تیر مشه کې زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي سخ کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره دهدادي خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو عامر ذبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 1500 تنه ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او دستبندي برخو کې کار کوي
کابو
108 ښځې او او یا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او دستبندۍ په برخو کې کار کوي، چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت، تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې شپېته تر اویا زره افغانیو باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یوه شرکت مشره فریبه اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی که ما دیدم کمتر از نوز خانم نبودن.
فریبه اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د اولسو ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه ل امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمېر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پر ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخکې په یو لیک غوښتي چې عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی ورغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله غه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي غوښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته غواخ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې د بشپړ احتیاط کار واخلي. ورسره له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیوادي سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران تم ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکه ردوی.
د حقیر پنامه اوریدونکو د کندهار لمیوان ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د یوازې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر ناندري نه دي، د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وی، حتی د ولس مشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلی د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شملزوی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه باندې د توپونو ګزارونه کیږي، زموږ کلی د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چارواکي باید توجه وکړي. کریم شایده د غزنی له مقر څخه په خپل سیمه کې لیکلي: حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمه کې لیکلي: هر امام دی په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لپه کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچای ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساری رستل.
د ننګرهار د ولیوان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوه ولسوالیو څخه تښتیدل دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په می میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول، چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د شونځي د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزي کورنۍ خپل کور باغچه او کروندې پرېښي دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شین چراله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومه ده په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل ځکه د دب خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغې کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانیو معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په روسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات خلکو ډېر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سي سرپنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د اوسه پورې څه د خوراکي توکو شوو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایز اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره کې چې مرسته را سره کې چې ماشومان را بغاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی، نو لوی چې چار سره کومک نه دی کړی.
د سیمه چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چپی درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوې دي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نکوي، د علماو احترام نکوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جناکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د اسلام موافق نه دي.
شغل میرزا کوال وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپلو سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکي اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپی درې ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسد آباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نیست، زنانه او ته اجازه هم نشته چې مکتب ووي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونو له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو، نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغونه مکتب پاتې شي او دلته بس به سر نوښت پاتې شو، ځکه چې آینده د دوه په خطر کې دی چې زړه تعلیم ونه کې نو اسی پاتې کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې پروختون کې ډاکټر وو خو سبان دی یو کال کېږي چې د پرتل دلیل لدن د لری کړی دی د غستون زمو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړی ده لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړی
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانی اتی بسترې د شفاخانی مسؤل مو مخته
ستونزه ده سوا
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانی اتی بسترې د شفاخانی مسؤل وم نه کله نه ارزیابۍ کې ناکام شوی یم نه مشل د غراځري کړی ده نه مو بل کوم توصیه اختار اخیستی دی نه مو بل کوم جرم کړی دی او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم او د هلمند د سیتامي سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزي سپروایزر ډاکټر بلال کرامت ز په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لری کړم او زما په وز باندې د هلمند د امیر او سیتامي رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په وز باندې مقرر کړو
سو کال د هلمند په دغه روغتون کې کار کړي
ما تقریبا ز یو کال ال د شپخانی مسول په حیث باندې و ما د کال اخر کې د کابل نهایتان داغ د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
او رمیدامه ور
د نمخ زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل ځای غشل په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسول و ټاکل شو زمنګ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت و ټاکل شو نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وظیفې څخه لرې کړم او ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه ما غاریزه به وړم او تادی نو رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو بیا مې دوباره بل اریزه وکړه وزیر مین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام ته د مین احکام ته کوم احمد ورنکړو مبل اریزه ولیکل د وزیر د سیتامي مینه ده اغه تم کوم هغه ورنکړو
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته ما ولایت مقام کې اریزه وکړه متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام اریزه هغه کړه ماوین د ولایت سره مخکله ملاقات ونه شولو نو ماوین د ولایت م په اریزه باندې د کوم اجرات نو کړي
ستا تحصیلات په کومه کې دي او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي کا څنګه
ما زه خپل د ننګرهار تب نه تقریبا 14 کال مخې پاره شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نتیزال ته وځین لري شوی یم تقریبا دا د 10 میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه د سرنوشت یم او به وځې پېم او د معتادین رئیس ته څو ځلې ورغلم ما ته وینم دا شو سبا را شو نن او سبا کې ما باندې د 10 میاشتې وېستلې
خبرور مون کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت لو وزیر یا کومبل مسؤل سره شریک کړو
ما خري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو او لوی څارنوالۍ نه او ما ته به د خپل حقوق ټول راکړ شي دوباره زه به خپل وظیفه برخال شم او د تیرو میاشتو ماشومان باید ما ته حواله شي
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو د هلمند د والی لوایان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه جناب زواک د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه دی وايي د دغه روغتون سرپرست رئیس د په خبره پرته کوم دلیل او کوم جرم له وظیفې لری کړي او دا وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړي په دې حصہ کې مستاسو نظر غوښت
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو او
موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه اورګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولای شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم په دې تر څنګ موږ کولای شو څلور ساعته ته د دوی په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی خدمت کړي کولای شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د ستونزه د والی سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند والی د هرات په مقابل کې وایي هڅه وکړو د دې ستونزه بررسي شي او تر اوسه پورې موږ ته دا معلومات نه چایې په کوم برخه کې ده آیا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څوک یې د پزای باندې پرسوي. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کې هر وخت کولای شي او د ترڅنګ تاسو د برنامه له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریکه شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینې کې چې موږ مس کولای چې والی سب سره ونی او بل خانه دولت مستمزه کې استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات خو کله چې موږ بلته راوغشته یاغه موضوع دم غړې نیم سات وړاندې د سره ما خپل ونیدل چې دا موضوع والی سب سره هم مطرح شوی دی او چیرې ان تفاهم بلاند د تاسو شي د دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکل چې ستاسو تر رسیدګي وکړي خو د قانوني لحاظ باندې مشکل قانوني ډول باندې د خلکو مشکلات ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي ان شاء الله خدمت
زو اکسب ډیر مننه چې زمونږ د تیرونه د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخستې او کار پې کوي ډیر مننه. خو زو اکسب ک ډاکټر همدر ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سم مشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله دغه چې په قانوني شکل باندې مشتري دي خدمت کیو چې دي ستونزه په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزه ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې داخلي چې دوی ولایت ته مراجعه کړي دا ستونزه ته رسیدګي نه دسوي خو په دې برخه کې باید اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي سوي یا هڅه ورته تاکل سوي د موضوع تر کومه ځای پورې مخته تللی او یا لوري د مشکل ایجاد کوي دي په دې برخه کې موږ د دې خدمت کیو چې د دې تشریف ته وړي ولایتي ادارې ته او موږ هغه دې هغه څه چې هغه به ان شاء الله هم جنبه بررسي کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وي او یا هم منفقسي وي لدندې نه به طرف اساسي وي او یا هم په غیر قانوني ډول کچېری دي دوی سره جفاف وي او یا هم دې ته مشکل ایجاد کوي په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه لدې څخه ولا درغوي او په خدمت کې دې تر څو ترستګي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې څو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړې خو دغه روغتون سرپرست رئیس پرته کوم دلیل لدند لري کړې او د هلمند والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي نو لطفاً خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسیوي کس پوره نوم د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو
اوریدونکو دغه شرطونه نه مراتبی یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاد باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکو اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه غفار یم، اوروره د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر څه د اوروره په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1098 93 5 3 4 5 6. تلیفون نمبر دی که دغه زنګ ووهئ، دلته دا سړی ډېر وخت کېږي د الله سي ورځ کار کېږي. دلته دی مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر الله
وروره. اوس دغلته چا زنګ ووهه وایي دغسې ما سره یو کس ده د نوم یې ورته ونه ښود، بېخي لاسې وایي درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره ده او دغه شمېره مونږ وانهخیستله. مهرباني ده وکړئ دا نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا 3 کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده، بېخي لاس درې ګوتې نشته دي. او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی که د ما نمبر واخلي په دغه نمبر دی زنګ را ته ووهي. 17 13 14 15 3 5.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د 2 لسه داده دی. یو واري فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم وو. زه 3 کاله کېږي د کوره سر نظراکه یم. اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړي وو، بیا څوک دغه رادیو آزادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. ام هغه غلط وو. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم. زه د دغه ښځې زوی یم. عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم. اوس په هلمند کې ګزاره کوم. نو زه عبدالحی د حاجي له خالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا خالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 1 3 1 2 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور ستخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه تاته ورکه ده، او که دی هم زما اوري. نو په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي. 0 1 3 1 2 1. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم. دا 2 کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اوري. ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 0 5 3 0 1 0 1 0. والسلام. قد ناس يقر باني سبين تابهم لديه.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شملزول ولسوالی زخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه زخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې میکشنای پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی. تر دا د شپاړو کولو تو کلو بوی تاسو پلار نوم نه راشي، نه د ورونو نوم راشي. خدا دا ایتیم وایزه ایتیم یم. بس نو زه نه پیدنم چې دای بده چې کم مسلمان ورور وي د غالق. تاسو که د هر مسلمان ورور وي د غالق له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9. هغه مې د ټلیفون شمیره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورو کړي له ما تر دغه شمیره تماس ونیسي. والسلام، ډیره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل و پدر من خکلی خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چاته په اړه معلومات وي دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0111500215 دغه شماره ده. چاته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ وهئ.
هنګړی سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا 16 کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. د هر سړي په دغه بحث کې معلومات لري، یا د خپل زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0108 5 2 9 8 6. دا زما شمېره ده. بس هر څوک د پاتې معلوماتو، یا د خپل زما دغه اورې چې د ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسی دی، د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستی دي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نشته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادره کسوی دی، نو د کندهار دی. نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لشکرګاه کې خدمت زغ اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی. کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېر ځواني دي 0101 3 1 4 2 5. سلام شمېره ده 0101 9 1 9. ډېره مهرباني به مو وي، خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولسوالۍ کې نیت وی. د نیت د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي. نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې زه په هر نیت څوک معلومات لري، نو موږ په دې سره څنګه ووایو؟ 0101 5 4 9 8 5.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی صالح دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نادرکه ده. که هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0101 3 1 3 1. بل شمیره ده 0102 1 5 3 3. که چیرې ته زما غږ خپله اورې یا په اړه څوک معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه راونیسي. وسلام.
زه فرید احمد د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه میالي کې نیولی دی. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی. د یو میاشت کېږي نه درک دی. کار چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي 0101 2 4 2. ځل بیا 0101 0104 2 9 4.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي چې ازادي راډیو د لارې را پیدا شي. نو د ازادي راډیو څخه به ډېر ښه مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا 6 میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو که هر څه یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله اورې، نو دا چې په دغه شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېره مهرباني وي. 0101 2 2 و یو سلوات یا یو زلگات اللي پیش میرا ویاما سپر اویا ریوار دوادوا و یو سلوات یا تا هم دیخن سنی داری کرا سر و جنسی و دا زادی را دیر سخ دیر منان کوما سالا پاما
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دا دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدې، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ږیره ده، درې کاله مخکې هلمند و خوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلې وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي، یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلې وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی، د عیساخان نوم یې دی، چاچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چا ته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت د نیزانې ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت شی دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، زما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی، څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی، اصلي د ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر دا شماره کښې زنګ را ووځي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جلال د کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له ښایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورکړې ده وحید په نوم باندې، نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کښې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال وشو چې بېخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ. نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کښې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جاله د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته پیدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چوغري کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي. سفر وسوه اتاویا درې څلوېښت لس. مننه.
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د روکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پرې د خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422 یاو یاو دوا چلور یاو یاو.